ایدو مدارت دیه صبح به وقت کابل شد. حالا هم همکارم اسمت ساروان با شماست. ساروان صاحب خوش آمدین.
بیره منه نفروخ صاحب ستری مشه قدر منو آوریدون کو تاسو تا هم سلام رندی کومه. پا دیخ پراوانه که د سپین بولدک څخه زموږ خبریال معلومات درکوي چې نن تر لسو ورځو زیات وخت و چې دا لاره بنده ده او د سوداګرو له مشکلاتو به مو خبر کړو. همداراز د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په جانخیلو ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری پیل شوې ده. په ننګرهار کې هغو سیمو ته چې له داعش څخه تصفیه شوي وي ویل کېږي چې بیرته د داعش غړي ورغلي دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د څو ولسوالیو له هغو سیمو شاتګ کړی چې وړاندې له دایشانو نیولې وي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبان مول شوی والی وژلی دی. او د ایران د قضا لوړ پوړي چارواکي وایي چې له اعدامونو سره سره د نشه یي توکو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار امنیتي ځواکونو له کوټ هسکې مینې اچین او نازیانو ولسوالیو څخه چې د وروستیو عملیاتو په جریان کې له دایشیانو نیولې وې شاتګ کړی دی. د سیمې خلک وایي له یادو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو وتل د دایشیانو د بیرته راتګ لامل شوی او دوی بیرته په سیمه کې ځای نیولی او د خلکو په ځورولو اخته شوي. د ننګرهار ولایت ویاند طولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د قهر سیلاب عملیات اوږدمهاله دي او د ځواکونو وتل یو تکتیکي عمل دی. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د طالبانو تش په نامه والی د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگلاریخ په کلی کې وکړ. رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له څلورو خواوو په دغه کلی یرغل یوړ. د وویل چې په نښتو کې دوه تنه طالب ووژل شول او اووه تنه نورې ټپیان شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې دا کړي چې دوی امنیتي پوستې ورانې کړي دي. د سیمو مسؤلینو د طالبانو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په سیمه کې امنیت تامین شوی او طالبان تښتیدلی دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته سخته مرګ ژوبله اوښتي او پاتې کسانې شاتګ ته اړ شوي دي. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات به له مرکزي بغلان څخه د وسلوالو مخالفینو له وجود نه تر پاکېدو او د بغلان کندوز د لوی لارې ساتنې په خاطر دوام عمومي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کندوز له ولایت سره شریکه پوله لري او له څو اونیو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو د خونړیو نښتو شاهده ده. د روسي عملیاتو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ورکړل شوی خو چارواکي وایي چې ملکي کسان ته هم تاوان اوښتی دی. او وروستی خبر هغه دا چې په نظر کې ده د کونړ په 15 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشوم ګوزن واکسین کمپاین پیل شي. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفینو او خلکو غوښتنه وکړه چې له روغتیایي ټیمونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. ډاکټر فضلي وویل چې 9000 تنه ماشومان باید د پولیو د واکسین تر پوښښ لاندې راشي. همدا مهال د کونړ ولایت د شلتن په ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن څلور پیخې ثبت شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران یو لوړ پوړي قضایي چارواکي ویلي چې له اعدامونو سره سره هم دلته د قاچاق د نشه یي توکو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. دا خبر د ایران د تسنیم خبری آژانس د ایران د قضا د څېړنیز کمیټې د رئیس محمد باقر الفت له خولې ورکړی دی. د وړاندیز کوي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونه دې پرې وشي. ملګرو ملتونو په وار وار د مخدره توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدامونو خندنه یې کړې ده. ایتالیا د سختې زلزلې د 300 تنو قربانیانو لپاره د ماتم ورځ اعلان کړه. د تیرې چهارشنبې د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 291 تنه ووژل شول او 338 تنه ټپیان شول. پرون د ایتالیا صدر اعظم مانتو رینزی تورنتو سیمې د قربانیانو د خاورو سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. هغه سیمه چې ډېره زیانمنه شوې ده. د تیرې چهارشنبې زلزله د ریختر 6.2 درجې وه چې د روم د ښار په شمال ختیځ کې وشوه. د ترکیه د دیاربکر د جنوب ختیځ خار هوایی ډګر ته نږدې راکټونه ولګیدل. دوګان خبری اژانس وایي پرون شنبه په هوایی ډګر کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته څیرمه څلور راکټونه ولګیدل. د دیاربکر والی حسین اکسوی وویل چې د راکټونو د لګیدو له کبله څوک ژوبل شوي نه دي او د الوتکو تګ راتګ له پروګرام سره سم روان دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وسلوالو له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د پراخو اختیاراتو لپاره جګړه کوي. د دیاربکر اکثره اوسیدونکي په خټک کورت دي. د دغه ښار پر هوایي ډګر څو ورځې وروسته له دې برید وشو چې ترکیې د سوریې په خاوره کې دننه د اسلامي دولت یا داعش او کورد جنګیالیو پر ضد حملې پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یوه عقلي رواني روغتون کې د اورلګیدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس سرنا وایي دا پیښه پرون سهار وشوه. له دې جلا ایراني چارواکي وایي چې څو غیر قصدي چاودنې د خوندیتوب مقرراتو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. د هواز ښار په یوه هستوګنه ودانۍ کې تیرونۍ د ګاز د چاودنې په اثر 6 تنه مړه او 11 تنه ژوبل شول. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي دي.
زموږ قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم قوماندي ځواکونه هم هلته عملیات مې بوختي نو
په ننګرهار کې خلک او چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تصفیه شویو سیمو ته ورتلي دي.
د داعش وسلوالې ډلې بیرته سیمې ته راغله. اته نور پښتنې موقع د نریو په ساحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې وه. د امارت هیڅ هغه نن سهار نیولې ده.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو پر محبس په بمباری کې ټول ټال 10 کسان وژل شوي دي. له فساد سره د مبارزې لپاره له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي او د قانونو وزارت وایي پشپشو میاشتو کې له قانونو څخه د تیر کال د 12 میاشتو همرا عواید ترلاسه کړي.
پښ کال په لومړي شپږو میاشتو کې موږ تقریبا سباندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. تاسو زموږ سره خلاصو دی رادیو او ری ساعت 10:08 شوه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دغه ولایت له کوټ هسکی مینی او چین او نازیانو ولسوالیو څخه چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولې وې وتلي دي او د دوی له وتلو سره سم د داعش غړي بیرته دغو سیمو ته ورشیوه شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی له دغو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي خو وایي چې دا یو تاکتیکي عمل دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شنواری راپور.
افغان ځواکونو هغه ټولې سیمې چې د سباندې یوې میاشتې په موده کې له داعشیانو نیولې وې بیرته داعش وسلوالو ته پرېښودې. د ننګرهار د هسکې مینې کوټ او اچین ولسوالیو اوسیدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له داعشیانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړمش په پیودمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلل. د هسک مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي داعش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي او هغه څه چې لاسته ورغلي له ځانه سره وړي دي.
او چې د نور وطنو سره سم بس د داعش وسلوالې ډلې بیرته سیمې ته راغله. اته نور پښتنې موکه موږ معلومات واخیسته نو د نریو په ساحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې وه. د امارت هیڅ هغه نن سهار نیولې ده او د چپلار تر پولم تیر شوي دي او تر لاندې د غلام باغه پورې رسېدلې ده او داسې معلومات هم موږ ته لاسته ورسېده چې د یو تعداد د خلکو مالونه ځان سره وړي دي او وسایط او ټکټرونه او لکه نور وسایط هم وړي د ځان سره.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک عثمان هم وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی و، خو کله چې له یادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل داعش وسله والو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکېنی عملیاتو ډېر فرق د عملیات ډېر تیز روان و، خو متاسفانه دوی بس هلته و په د ولسمشر سره په مشورو کې و. کوټ خو بیخي دغه شو نهایي شو، خو چې ما راپور واخېست ماښام یو چا راته کوټ کې د هماغه زاړه ځای کې کومې پوسټ چې هغې نه بردې کې وړیا او چا نه ټکټر هم بوت هغې ته هم راکېوتي و. شینوارو سیمو کې هم هغه ورځ یو چا راځنګ و چې نریو بوت هم راکېوتي، او د شینوارو په ساحه کې هماغه کومو ساحو کې چې مرکزونه غورلی هغه بېرته خپل مرکزونه فعال کړي.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بېرته خوشې کړي. د ولایت وینا تاوله خوګیاني ازادي راډیو ته ویلي له یادو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسؤلینو تکتیکي عمل دی.
د دې عملیاتو موده اوږدمهاله ده، خو ولې په اساسي ډول ده اوسنیو وضعیت کې ښایي چې امنیتي منصوبینو خپل نظامي تکتیک ته تحول ورکړی وي. د تحول له مخې ځینې منصوبین له سیمې څخه وتلي. دا په دې معنی نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ، هسکه، مینا، اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل.
نوموړی وایي د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري، او دا چې یادو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلي دا به د وسلوالو په زیان تمام شي.
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې داعش ډلې پکې حرکت کړی وي، ښایي چې د نور حرکتونو هم ترسره کړي. ولې زموږ امنیتي منصوبین او هوایي ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځه یوسي.
افغان ځواکونه کله یادو سیمو څخه خپل شاتک تکتیکي عمل بولي، ولې بلخوا دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړی. د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې راژوندې شوې وي، او هوډ یې درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپلو بانډو ته ستنېږي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوې. د کتونکو په اند پر دغو عملیاتو له یوې خوا پریمانه مصرف کېږي، افغان سرتېري قرباني ورکوي، او له بلې خوا پر حکومت د ولسونو باور هم له منځه ځي. د ویلو ده چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شوي وو چې افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ختیځې سیمې ته د خپل سفر پر مهال ختیځوالو سره ژمنه کړې وه چې د څو اونیو په موده کې به د داعش وسلوالو ټغر ورټول کړي، اما سیمه ییز خلک بیا وایي د دې ټغر څنډې نورې هم پراخه شوې.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو تر دې مخکې سپین بولدک ته ځو چې له چمن سره د دې ولسوالۍ لاره چې د افغانستان او پاکستان یو مهم بندر دی له تیرو یولس ورځو راهیسې بند دی. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سپین بولدک ته تللی دی او همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د سپین بولدک په اړه اوریدونکو ته وایست چې هلته وضعیت څنګه دی؟ د موږ راپورونه خدا وایي چې سوداګرو ډېر تاوان کړی، خصوصا میوې ډېرې خرابې شوي دي. تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
څروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته هم سلام. لکه تاسو چې یادونه وکړه، د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویشتو بازار نن د یولسمې ورځې لپاره هم تړلې ده. سهار چې کله زه دلته راغلم نو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، او ټولو دا انتظار کوي چې دروازه به خلاصه شي. دوی ویل چې د مطبوعاتو د لارې هره ورځ د پاکستاني چارواکو د خولې، البته چې افغان چارواکي وایي چې دوی ژمنه ورکوي چې د هر ورځې په اردو کې ژمنه ورکوي چې دا دروازه به خلاصېږي، خو خلک وایي چې دوی انتظار کوي خو دروازه نه ده خلاص شوې تر اوسه. دوی وایي چې کاروبار یې ټول د همدغه دروازې سره تړلی دی. کله چې ما دوی سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې دروازې د تړل کېدو سره د خلکو کاروبار هم درېدلی دی. لکه څنګه چې یوولس ورځې تېرې شوي دي، دوی وایي چې په لومړیو ورځو کې دلته په انګورو، خټکیو او هندوانو بار موټران ولاړ وو چې له کندهار یې پاکستان ته انګورو دغه میوې انتقالولې. خلک وایي چې اوس دغه موټران بیرته کندهار ښار ته انتقال شوي دي. دغه راز پر دغه لاره تقریبا هره ورځ د لزرو تر پنځلسو زرو کسانو راتګ وه چې د دې برخه ناروغان وه. خلک وایي چې د دروازې په هغه د تړل کېدو په لومړیو ورځو کې څلورو ناروغانو د پلي په دواړو غاړو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په مجموع کې چې زه دلته د بولدک په بازار کې ګرځېدلی یم، کاروبار لکه څنګه چې خلک وایي په یو ډول پټاپه درېدلی دی، او د ټولو خلکو هیله دا ده چې دروازه ژر خلاصه شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو دغه تګ راتګ پیل شي. ما دلته له چارواکو سره هم خبرې کړې دي، د افغانستان البته د کندهار په سپین بولدک د کمیساری مسول چې دی وایي چې دوی څلور ناسې له چارواکو سره کړي دي، خو تر هغه وروسته یې ټلیفوني تماسونه هم شته. دوی وایي چې پاکستان پر خپلو هغه څلور شرطونو ټینګار کوي چې له هغو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو په دروازه کې باید د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره شي. بل شرط دی چې افغانستان باید په خپله خاوره کې په راتلونکي کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخه ونیسي، او افغان چارواکي باید پاکستاني پنجابي کاریګر له خپلې خاورې ونه باسي. په دې وروستیو کې د کندهار امنیتي چارواکو ټول هغه پاکستاني کاریګر چې دوی د کار قانوني اسناد نه درلوده له کندهار ښار څخه یې ټول کړه او په سپین بولدک پاکستاني چارواکو ته سپارل.
بله، یو شرط دوی دا هم و چې افغانستان دې رسمن بخښنه وغواړي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل د دې لپاره چې د پاکستان بیرغ د افغانستان د حکومت له لوري نه دی سوځېدلی بلکې د مظاهرچیانو له لوري سوځېدلی دی، نو بنان افغانستان حکومت ولې معذرت وغواړي؟ آیا په شرطونو کې دا شرط لا هم په ځای پاتې دی؟
یو نوې خبره چې دلته موږ د افغانستان سرحدي ځواکونو څخه دغه دا چې اهل د افغانستان د ولسمشر عکس او د افغانستان بیرغ ته وراچول شوی، دوی موږ ته ځینې وښودلې چې د خپلواکۍ دورې څخه یو ورځ مخکې د پاکستان ځینې اوسېدونکي د دلې دروازې ته راغلي وو او د افغان سرحدي ځواکونو مخته د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان بیرغ سوځلی. تر دې یوه ورځ وروسته چې کله داسادا ته وشتمه خلک راټولېږي او سرحد ته ورځي، دوی په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ورچي. البته دغه شواهد مشته سرحدي چارواکو وښول.
ډېره زیاته مننه د ازاري رادیو خبریال صادق رښتینی و چې له سپین بولدک څخه معلومات راکول. د ازاري رادیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام لري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل شوې دي. دا ولسوالۍ وړ مشپل اوږدې محاصرې او سختې جګړې وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د جانخیل ولسوال وایي ولسوالۍ وروسته له دې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفانو ونیوله چې د امنیتي ځواکونو مهمات خلاص شول. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سختې هڅې روانې دي. د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولي صحی بیګاش په ازادۍ له رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جانخیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري.
زموږ قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم کماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو مې بوخت دي، نو انشاءالله رحمان زر به وي چې د ولسوالۍ بیرته د دښمنانو لاس نه وباسي.
د جانخیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده. ښاغلی صحی وایي د جانخیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې. د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسېدلي د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاوه د ګردیز له ښار نه د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري.
یو یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې ما نه ولیدلې، او دغه جګړه دی طالب لوسه نه و پر، بلکې زه فکر کوم دغه دی بعد تجربه جنرالانو کمانډر پلاس کې و. حتی موږ په اردو ژبه باندې د دوی مخابرو له لارې خبرې کشفولې، په ازبکي ژبه باندې، د افغانستان په مختلفو ژبو باندې، په پېښوري لهجه باندې خبرې کېدې. یعنی ډیره سخته جګړه وه.
اسلام آباد د افغانانو دا ادعا تل رد کړې ده. ښاغلی زرمتی زیاته کړه ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جانخیل ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډیرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جاني خیل ولسوالۍ یې نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
د هلمند په نادالی کې د طالبانو پر محبس د بی پیلوټي الوتکې د برید څخه روغ وتلي سرتیری وایي. د ولسو سرتیرو په شمول یو دیرش کسان وژل شوي دي. له دې سره سره چې د سیمې خلکو آزادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د ملي اردو او ملي پولیسو یو شمېر سرتیري هم وژل شوي دي، خو پرون د هلمند چارواکو ویلي وو چې د بی پیلوټ الوتکې په دې برید کې وژل شوي کسان ټول د دولت وسلوال مخالفان دي. طالبان هم په یوه اعلامیه کې د وژل شویو کسانو په منځ کې د 22 افغان سرتیرو د وژل کېدو یادونه کړې وه. د موضوع په اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
سره له دې چې حکومت په خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي، وایي د نادلي د یو دیرش غربي په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راغلی د ملي اردو هغه سرتیری چې د دې برید څخه ټپي وتلی وایي په برید کې د یو دیرش وژل شوو کسانو په منځ کې 12 د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیری دي. دیرش کلن محمد نبی د تخار ولایت اوسیدونکی دی چې 9 میاشتې وړاندې د ملي اردو سره یو ځای شوی وو او 3 اونۍ وړاندې د نادالي د سختو جګړو پر مهال د یو شمېر نور ملګرو سره وسلوالو اسیر نیولی وو. دی د پنجشنبې د ورځې د مازدیګر د برید په اړه داسې کیسه کوي.
نماز خواند با 6:30 بجا په تیر طالبا فلم وردار میکرد، باز تیاره صداش نمیبرآمد، یک صدای بم آمد. باز
لمونځ مو وکړ. دا وخت د مازدیګر 6:30 بجې وې. طالبانو زموږ راکاسي کول. د الوتکې هیڅ غږ نه و، درب سو، چاودنه وسوه. دلته موجود کسان ټول خواره واره پراته وه. یو زه پاته سوم او یو بل کس مې ولیدې چې جوړ وم. ما د سړک خواته را منډه کړه. یو موټر سایکل سوار راغی، زه یې موټر سایکل ته ورپورته کړم او کلینک ته یوړم. پانسمان مې وسو. وروسته یې زه او یو بل کس چې ملکي وو او زموږ سره په همدې زندان کې یو ځای په دې برید کې ټپي شوی وو، په یوه شخصي موټر کې لشکرګاه ته راورسولو چې په ایمرجنسي روغتون کې نور تداوي وکړو. حکومت اوس هم پر خپله اول خبره ټینګار کوي او په دې برید کې وژل شوي ټول د طالب قمندان کوکو هغه په شمول وسلوال طالبان بولي. خو د ملي اردو دغه سرتیری چې اکثره ټپونه پر سر اخیستي دي وایي د برید پر مهال 8 د ملي اردو، 12 پولیس، 8 ملکیان او 8 هم طالبان حاضر ول.
نظامیان
کسان زموږ سره 8 د ملي اردو سرتیری، 12 پولیس او 8 وسلوال ول چې همدومره هم ملکی کسان راسره زندانیان ول. محمد نبی که څه هم نه پوهیږي چې تر پیښې وروسته نور مړي او ټپیان چیرې وړل سوي دي، خو د جمعې د شپې په هوایي برید کې چې د نادالي د یو دیرش غربي په سیمه کې ژاړ پرته نږدې رامنځته سوه، ویل کېږي د 12 سرتیرو په شمول ټول 12 کسان وژل سوي دي چې یو شمېر ملکیان او وسلوال هم پکې شامل دي. تر برید وروسته درې ټپیان ایمرجنسي ته او د 12 وژل شوو کسانو جسدونه بس روغتون ته وروړي دي چې د هویت په اړه څېړنې روانې دي. د ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم وایي د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د برید پر مهال چې د وسلوالو پر زندان ترسره سو، د افغان سرتیرو تر څنګ یو شمېر ملکیان هم بندیان ول چې ټول وژل شوي دي. هغه که څه هم دقیق نه کړ، خو ویویل په دې پیښه کې د ګرشک ولسوالۍ د مطبوعاتو مسؤول سلطان محمد سلام زوی هم چې اسیر نیول شوی و وژل شوی دی.
د حکومت د مطلق بے ځایه ده. د زندانو موږ په معلومات پوره معلومات لرو. هغه زخمیان چې راوتلي دغه ځای سره شهیدان چې راوتلي دي هغه موږ مخکې تر دې په خبرو چې د طالبانو په زندان کې بندیان دي اسیران وو. نو د زندانو
وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې چې تر پیښو وروسته رسنیو ته استول شوی وو ویلي دي چې په دې هوایي برید کې 22 تنه هغه سرتیري وژل شوي دي چې دوی د نادالي په جګړو کې نیولي ول. په اعلامیه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی چې ویل کېږي د زندان ساتونکي دي. د نادالي د یو دیرش غربي سیمه د دې ولسوالۍ په شمال کې لوی مانده سره د بوغرا نهر ته نږدې موقعیت لري چې د نن څخه شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدله. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ عاید یوازې د سکرو د ډبرو له قانونو څخه ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د ټولو قانونو د عوایدو جزئیات به د مالی کال په پای کې له ولس سره شریک شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع راپور راستولی.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیا و رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخه نیولې، خو په بشپړ ډول یې مخنیوی د ده په خبره وخت اړتیا لري. ښاغلی نوري وایي د همدغو هڅو په دوام د مالي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له قانونو له 1 میلیارد زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښیي.
سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی، چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسېدلی وو تقریبا رسېدلی یو، حتی یو څه هم بالاتره یو.
افغانستان د سکرو د ډبرو 11 قانون لري چې مهم هغه د کرکر، د ریسوف او کروخ دي، او د ترسره شویو څیړنو له مخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټونو د سکرو د زیرمو وړاندوینه شوې ده. د قانونو پټرولیم وزارت په داسې حال کې د سکرو له قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي و چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي و په داسې حال کې چې په افغانستان که جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانونه دی په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یوې امریکایي کمپنۍ د څېړنو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لرونکي طبیعي زیرمې شته چې د ایرانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه بیا وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو ته ځي او د قانونو وزارت له لوري د عوایدو په برخه کې وړاندې شوي ارقام هم ولس ته زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسې په خپل د قانونو په وزارت کې موږ سره د رهبرۍ ستونزه لرو، نو که وزیر په عدم موجودیت کې هم وزارت یو پرمختګونه شوي نه واقعا معجزه ده، خو ولس ډېر ډاډه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغې کاملا رښتینی اوسي.
خغلی مرخیل وایي که څه هم د افغانستان کانون او طبیعي زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خودکفایۍ لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو له بده مرغه دغه هستي ډېر دښمنان لري. امرخیل وایي تر هغې چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نه شي او د زورواکانو لاسونه له طبیعي زیرمو څخه لنډ نه شي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او ښې راتلونکي لپاره ګټورې تمامې شي.
له څو میاشتو راهیسې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو لپاره د اعدام په سزا غور کیږي. ایران دا اعدامونه د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری په داسې حال کې چې د ایران مبارزه ستایي خو وایي چې د اعدامونو مخالف دی. په دې اړه تفصیل سهیلا حسرت نظیمی اوروي.
د ایران یو لوړ قضایي مقام وایي چې اعدامونه هم نشوای کړای د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د قضا د څېړنیز کمیټې رئیس محمد باقر الفت د ایران د تسنیم خبری آژانس ته وویل د انتظار وړ پایلې لاسته نه دي راغلي او د مخدره توکو قاچاق لږ نه بلکې ډېر شوی دی. الفت وایي یو مهم لامل دا دی چې د مخدره توکو د قاچاق په جرم اصلي تورن نه بلکې ساده قاچاقبران اعدامیږي. د ده په عقیده به ګواښونکي دا وي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونو ته وګمارل شي. ایران د نړۍ یوه له سترو اعدامي شوراګانو څخه لري. د امنیستي انټرنیشنل د راپور له مخې په 2015 کال کې په ایران کې د 978 اعدام حکمونه تطبیق شول او د 3 کال له پیل څخه ښایي چې د پاسه 900 تنه اعدام شوي وي. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې په 2012 کال کې 388 ټنه اپیوم چې د نړۍ 2.5% کېږي نیولې دي، خو ویل کېږي چې د مخدرو توکو له قاچاقچیانو سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د اخو ډب له امله یې ډېر امنیتي کارکوونکي هم له لاسه ورکړي دي. د دغو اعدامونو زیاتره قربانیان یا د مخدرو توکو قاچاق برو او یا هم د ماشومانو د جنسي تجاوزونو مرتکب تورن کسان. اوس لمیاشتو راهیسې په ایران کې په دې خبرې کېږي چې د مخدرو توکو د قاچاقچیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اعدام په سزا غور وشي. د ایران قضا وایي چې د مخدرو توکو معامله ګران چې په زرهاو ځوانان د مرګ کندې ته ټیل وهي باید سزا وویني. ملګرو ملتونو په تکرار د مخدرو توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدام د حکم پر ضد دي. د مخکنیو راپورونو په اساس ایران یو شمیر افغان وګړي هم د مخدرو توکو د قاچاق په تور اعدام کړي خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم.
د دې سره د خپرونې نمایي ته ورسېدو. لستمې بجې دی د خپرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس محمد حدیث پردیس لنډ خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وای خاریان یو ناکام خاري سیستم زوروي. خاغلی غنی دغه څرګندونې په کابل کې د خاروالانو په دویم ملي کانفرنس کې وکړې چې همدا اوس دوام لري. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د څو ولسوالیو له هغو سیمو شاتګ کړی چې وړاندې له دایشیانو نیولې وې. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژلی دی. د ایران د قضا لوړ پوړي چارواکي وایي چې له اعدامونو سره سره د نشه یي توکو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. د ترکیې د دیاربکر د جنوب ختیځ ښار هوایي ډګر ته نږدې راکټونه لګېدلي، خو په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو تګ راتګ دوام لري.
د خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی مخکښې شزي او بیا هم ژوند په شیبو کې.
مخکښې خزي
د ازادي رادیو د مخکخ خزه پروګرام درنو اوریدونکو، نن ورځ په پکتیا کې داسې یو څوک موږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکانات په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړی دی. په خوای د چټکوس د کړو په پروګرام کې کار کړی، ولی اوس په اتراپی سیمو کې هغه جنو ته سیدی چټکوس د کړو پروګرام لاره په ډیره تیزی سره زده کړی تر سره کړی، او یوازینه ارمان دې زده کړو تر سره کول. دی غوی دی پر نوې پروګرامونه طرح کړی دی، یو پروګرام هم دا اوس هم طرح کړی د دې نه بده دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول راته معرفي کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمایره احمد صاحب پکتیا ولایت کې د خوځو د محلي شوراګانو مشره او همچنان د خوځو د شبکې مسؤوله.
په خو دې کوم د سي مهم مهم کارونه کړی دي؟
خو زه له سره باید تاسو ووایم چې د موږ په ولایت کې د تعلیم و تربیه کچه ډیره ټیټه وه، او کالونه توجه شوې نه ده د ښځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې، حتی د نارینه وو لپاره. نو دلته موږ ډیرې کمې خوندې لرلې. په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د ښځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړي، موږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه. موږ مراجعه وکړه مرکز ته، د اویک مؤسسې ته، شینکی کړو خیل ته. نو هغې په ډېره علاقمندي او په یو خاصه توجه د موږ پیشنهاد ومانه. موږ ورته وویل چې اول مشکل د ښځو دا ده چې که یوه ښځه تعلیم یافته نه وي، که موږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو، نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت ونه کړي. ولې په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي، تمام بچیان تعلیم یافته کیږي، او که یو پلار تعلیم یافته وي، دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران تعلیم ته مخوکی او یا هم د امکانات ورته برابر کی چې دوی هم تعلیم وکړي. نو بیا موږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې موږ په تمام پکتیا کې 10 شاګرد جذب کړو. خوشبختانه چې فامیلونه دا هم موږ سره خوښه وکړي. تعصب نشته په پکتیا کې د نارینه وو لخوا دومره، تنها دا چې باید مکاتب چون لري دي، یعنی موږ کامیاب پچی شو چې دا صنفونه چې موږ جوړ کړو په کلي کې د کورو څنګ ته معلم هم دوی انتخاب که خپلا خپل کلیوال و امکاری و کرا پا هر کلی که یعنی چلور سوا سنف پا تمام پکتیا کیو چه لسر شاگرده پا که تنظیم شوی ول چه دوی کورت نجدی سنف و شاگردان کلیوال جلکی نو دیر پا خوشحالی بارو که چه دومره جلکی خوشحالی وی چه دا ما سنفو نورتا شروع شو منگا اغا کسان نیول چه لسم لسکلنی نیه عمر جگو کنم چه دوی پا دری کالو که عمر صرف معرفت منگوار کنن یعنی دا لزر شاگرد دی که جسب شو و تا پا جنخی لولوس والی که پتان کې چک منوي کې زرمت کې زرمت کې موږ 500 صنف لرل 2002 کال کې
اوس وضعیت څنګه
چې په زرمت کې اوس د کوم اوس شروع کنه شو کوي یعنی هغه وخت شاګردان د موږ فارغ شول اوم صنف مکتبو ته لاړل اوس بچرګان د امکانات نه لري او میدوایف په کلینیک د زرمت کې نه او په ډیرو کلینیکو کې نه او دلته چې میدوایف کورس شروع شو له غزنی نه او نه پیګم له کوم بل ولایت نه جلکی راغلی دلته درس ویلی مونږ خپله نه لرلې چې مونږ د څه کس ولرو چې لاړ شي میدوایف وایي دغه جنکۍ چې فارغ شوي اوس مونږ په هر کلینیک کې میدوایف لرو حتی په جانخیلو کې زرمت کې پټان کې لجه کې دا ټول دغه فارغین دي چې تللی دي اوس خو خپله د معارف فارغین هم مونږ لرو چې تللی
تاسې دغه فارغینو نه معلومات لرئ چې اوس په کوم وضعیت کې دي ځینې خو یې مونږ خپله ولیدل چې پانتونونو ته یې لار پیدا کړي پانتونونو ته راغلي په ډېرو ښو نمرو
اوس مونږ په چکمنوی کې تقریبا ډېر تعداد د مونږ جنکۍ دارالمعلمین نه سږکال فارغ شوي پوهنتون ته راغلي دارالمعلمین د ګردیز نه فارغ شوي چې مونږ ډېر نمونه تاسو ته وایم چې یوه خور مونږ لرو چې آرزو په نوم چې هغه دارالمعلمین نه فارغه شوه اوس مسئول د کتابخانه ده په اوی کې یعنی یو ښه معاش اخلي ښه کوی شي خپل کورنۍ یا شکی او دغه رقم نورې خوندې چې د مونږ میدوایفي دي معلمین د سواد آموزي دي بعضې مساتو کې اوس کار کوي یعنی ډېرې ښه نتیجه یې ورکړه د دې پروګرام ډېر زیات علاقمندان دي چې بیا هم تکرار باید شي په پکتیا کې
تاسې یو بل کار کړی په دې وروستیو کې چې هغه نجونې چې په ښوونځي ترې پاتې شوي وو د هغوی د فعالېدو دپاره مې یو هڅه کړې وه تاسې مخکې یادونه وکړه
د مالخیلو کلی په احمد آبا ولسوالۍ کې همچنان د ساخیل جنکۍ پاچخیلی کوی شي ټول دغه یو مرکزیت مالخیلو لیسه ده دوی ماته یو پیام راولېږي ژمي کې او یو لست ماته راولېږي چې موږ دغومره تعداد تقریبا دېرش څلوېښت جنکۍ دي چې ډېر علاقمند دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو د دوی چې له موږ نه فارغ شول بیا متوسطه د مالخیلو کې دوی نم صنف وویلې بیا دوی پاتې شول چې باید دولسم نه فارغ شوی وای بیا د دوی پیام چې ما واورېدل ورغلم خپله وویل چې اول به د موږ مشرانو سره وغږېږي پلارونو سره چې موږ ته اجازه راکړي او پس له هغې به دا موږ ته لیسه کړي وخته چې زه لاړم قوم را سره کېناستل راغلل او ډېر په یو ښه پیش آمد سره د ما خبره یې ومنله دوی ویلې چې موږ اجازه ورکوو خو یو شرط لرو چې تاسو به زنانه معلمین دلته دوی ته راولېږي تدریس لپاره چون انعنات دي مشکلات شته چې باید زنانه جنکۍ لوی شوي دي نو موږ هم ما ویلې دا ډېره معقوله خبره ده وزارت ته لاړو وزارت هم ډېر همکاري وکړه مکتب راته لیسه کړه او هم پنځه معلمین را تا به جی پی پروگرام که چه خود کافی معاش لری مقرر کلی او دوی کامیاب شوی احمد آبا تای راولی گلی پکتیا تای راولی گلی دلتا پا ریاست معرف که دوی دی پیواز چه مال خیل و لیسی تا دوی ولی گی چه آغا مشکل حل شی دوی ولی گلی دی رود لیسی تا رود لیسی کم جنه کشتا درست دا مگر آغای مشکل نلاره تلیم داس ادامه لرل دولسم صرف نشاگردان لرل سپنگیری معلمین لرل دوی دا تقاضا نه وکړي دا تقاضا مال خیلو لیسه کړي وا دوی معلمین ال تلړل اوس همیشه پلارونه ما ته پیامونه را لېږي چې تاسو خو موږ ته زنانه معلمین را و نه لېګلې دا مشکلات دغه سه پاتې ده اوس هم را نه خوښ شو چې کوشش وکړه چې حتما دغه د موږ لېږو جنکۍ مکتب ته مګر د تا په انتظار یو چې موږ ته زنانه معلمین را ولېږي
اوس به دې اقدام څه سي دا معرف داسې اقدام وکړه تاسو څه
کوئ ما د معرف ته څو څو وارې پیام ولېږه معاون صاحب د معرف سره وغږېدم رئیس صاحب موجود نه و او معاون صاحب ته مې وویلې چې دغه مشکل ده تاسو حتما ما سره همکاري وکړئ دغه معلمین بېرته له رود لېسې نه تبدیل کړئ مالخیلو لېسې ته او دا خپله جی پي اوس نور معلمین نه نیسی چه مونگ جدید نور معرفی کو کنه پروگرام لکه چه ده معلمین چه نیولی دا باید یو کالی نو اس مونگ تا بل نه نیسی مونگ تا معرف باید ده تبدیلی که ده مال خیل لیسی
که تبدیلی نه که ده غنجونو تا سونزه نجوریگی
سونزه جوریگی ما اس هم ده نن سباب تم بانده دوی پریخی دی پلانونو تم ام ده اسی بیل دی چه زپو کوشش کم امشاله دا کار کم تاسو جنکوی ممانعت مکوی چه اس دم را راغلی دی اس امتنون نجده که گی لخیر کال ختمی گی دی تجازه ور که چه دوی مکتب تلار شی اتاوری دل می دی چه یا چو کسان ماتل کلیم دی چه نزی مکتب تا او اقا پلانون چه دیر پا خوشحالی را تا اجازه را کرده و چه لوران مکتب تلار شی
پا اموم که دیده کارونو دی گتی پاره را تو وی تاسی شخصی گتی سده پکیه
دیکی البته ما کم شخصی گتی نده او هیچ وقت باید من خبال شخصی گتی پا نظر که او ننیسو یعنی تعلیم و تربیه پیشرفت دیو مملکت پیشرفت دیو ولایت پیشرفت دیو کلی پا تعلیم و تربیه که ده ما هدف داده چه ده مونگ خوانده تعلیم یافته شی پا کلی که مرکز که خو آسانه ده پا کلی که پا دیر لوری کلی که ده مونگ خوانده تعلیم یافته شی ترچو دوی معلم شی داکتر شی انجینیر شی ده خبال کلی ده چوم را فایده ده مونگ طولانه چرخ هم جوله و پا تعلیم و تربیه جوله و که مونگ خوانده تعلیم یافته البته ما سلامت اجتماع تعلیم یافته کیگی وقتی چه ده اغی زوی و لور تربیه کیگی طولانه تا مفید کسانی اتما تعلیم یافته مور حلاقه من داده چه اولادم تعلیم یافته شی وقتی چه تمام کلی که تعلیم یافته و تعلیم و اینو تاسو خپل فکر وکړئ بیا موږ څه مشکل لرو دلته صلح رازی دلته جنگ له منځه ځي دلته بی اتفاقی له منځه ځي دلته آبادی رازی تمدن رازی پیشرفت رازی هدف میده
دوست دیت خوشحاله کنه سی استاد لاسی خود دلسوی نیالگی اغای تا پا مخ که دیر غط و بستونو که کار که یا پا دکابیلگی کرسونو نپاری سوی دی داره پیدارو که کار که
دیر زیاد خوشحاله ایم از تنها داد زان دغه نه بولم اینه دا افتخار چه یعنی وجدانن چه از هر لحظه خوشحالیگم چه دوی وینم باوره که چه هر یه وینم جرالا رازیل خوشحالی نه یعنی دی دغه که باسره شنکه جان مشترک کده چه دیاغی حال زلی پدی که زیت وقت نیرم
تا سره ایغو پا کمو برخو که دیاره مرسته وکنه
مونگا دی اویک ماسه که چه شنکه جان مشروا نو دا چه ایت توقع نکیده چه دا اویک مسئل پاکستان راغلا افغانستان تا پا 2002 کال که یعنی ایت مسئسه نوارا غلی پاکتیت دی خزولو پارا نو ما چه ار ولایت که او ریدل چه دستی مسئلات کار که زلارم شنکه ایجان تا چه اموی ویلی یعنی دیر سخته و چه دا شنکه ایجان قبول کرده وی چه ویلی دا با پاکتیه که اون نشی تانه با چوک آلتا حمایتو نکی دا قومونو دو سر غگی دل ای کنه ویلی ما ورطا اتمنان ورکی چیم شالا غگی دل ما دا خبرم ورطا اکلا شنکه جان دوم را نارینه امیشه ناکام دی پریده یا ورده مونگم ناکام شو دا امتحان او که دلتا بس ویلی شلو ورده چی تا دوم را حمد کرده زهم رازم زهبم قومو سر واگیگم شنکه جان خپل را غلا پا اولین زل لپارا پا پکتی اولای که ده احمد آبا پا جماعت که پولس والی که یو جماعتو مون کی نستو نو عمل تا مونگ نور قومون هم دعوت کرل دشون که جان شخصی مصارف بانده چی ده خود نه حمایت تو کی چون انتخابات هم نجده و پا سیاسی پروسه که پکتیه که چی ده خود و فیصدی دوم را جگش و پا انتخابات که اغا نتیجه ده چی ده اولین زل پاره مونگ لال و جماعت که کی نستو زلالم شنکه جان لاله ده شورا پینزش پک خز لاله تمام قومون شنکه جان را طول کرل ورطویلی چی دغه ده دغه ماهره را غلی ده جماعت که 50 کسه تاسو سریه او زه ده تاسو پا منز که ناستیو ده چه مشکل ده کم بده خبره ده دو طول او منله چه نه ویل ده مون حیثیت تا کم صدمه ورسیده ویل نه ویل نو تاسو خزه مون ولی را غلیو که ناستیو مون تعلیم کرده که نه تعلیم یافته کسانیو ده جرحت هم کرده چرا غلیو تاسو دا پیشنهاد لرو دا نظر لرو چه تاسو منز که کیونو نو دی که کم بده خبره ای خود تاسو ایت خزه مرا پریده انتخابات تای مرا پریده او مکتب تای مرا پریده او که تاسو دا خخ کارشو پریده دو طول خامون عمل تا مونگ سر تعهدو که سالانوال صاحبم خدایو بخی جوانده و دیر خرول پکیلار مقبل خان پکی و اغم دیر یو خرول پکیلار مونگ نی دیر زیاد حمایتو که دا غصه نور خامون مشرانو دا غا جماعت که طول خامون تعهدو که چی دو مونگ خزیبه چی هر چی رمایره لمخی دویل چرته شورا جوړی ور سره جوړو، احمد زید زازی ویل مونږ ور سره جوړو، منګل ویل مونږ خزی ورته پریدو، ولی ما تنه تصمیم نه و چې احمد زوی ته کار وکم، یوه د احمد زوی شورا جوړه کم. تمام پکتیا باید دی، دلته ټول قومونه را سره زرمت را سره ومنله. دا ټول بیا هغه وخت کې مونږ داسې شورا جوړه کړه چې د ټولو قومونو شورا جوړه کړه، د پکتیا د ښځو د ټولو قومونو شورا ده، ټول پکې اشتراک لري. نو دغسې ټولو قومونو هم له مونږ نه حمایت وکړو، جنکۍ مکتب ته را سره پرېښودې او کورسونو ته یې ښځې را سره پرېښودې، پروګرامونه چې فرزند د دوی د حقوقو لپاره د صلح لپاره ټول را سره پرېښودې. یعنی زه له ټولو نه ډېر زیات رضایت لرم، ډېر خوشحاله یم ولسوالانو نه، قومي
مشرانو. اوس د نوې برنامې څه شی دی د ښځینه پروګرامونه په پکتیا کې؟ تاسو څه شی لرئ؟ مثلا یوه لویه ستونزه چې درکېږي هغه په پکتیا کې د ښځینه لپاره د انګلیسي د زده کړې کورسونه د سیدانه لري، د ریاضیاتو نه لري، په ځینې تجارانی جوړی خو هغه په ډېر موقت ډول
او مونږ په دې کې د انګلیسي کورس تاسو یاد کې مونږ په 2003 کال کې دوه کورس د انګلیسي په علي مخزن لیسه کې جوړ کړ، چې اولین کورس د انګلیسي په دغه کې وو، په پکتیا ولایت کې د ښځو لپاره، او انګلیسي او کمپیوټر. شل نفره په یو صنف کې وو، شل نفره په بل صنف کې وو. مونږ ورته استاد نیولی وو، هغې ته معاش ورکو، او هغلته علي مخزن لیسې دوه اتاق را کړي ول، چې په هغه وخت کې مدیره د لیسې هم همکاری کوله. بیا ای وخت چې مونږه پیسې ختم شوې معلم ته، پس له دوه کاله مونږ مختوی وړ، پس له هغې نه بیا خپله شاګردانو، هر شاګرد چې یو کال د مونږ له کورس نه فارغ شوی وو، دا وظیفه یې واخیسته په مکتب کې. دوی معلم انګلیسي نه لاره، بودیجه یې نه ورته لرله چې معرف لیسې علي مخزن کې انګلیسي معلم ونیسي. بیا هر شاګرد پس له دولس میاشتني کورس له مونږ نه خپله یو سلفي ونیوه، داسې بدون له معاش نه دغه صنف ته تدریس کوو انګلیسي. کتابونه بعضن مونږ کومک ورسره کوو، بعضن خپله شاګردانو کتاب واخیست. ډېر یو ښه سیستم مختلف، بخی ار دغه څلوېښت شاګرد ار صنف کې خپل انګلیسي پروګرام مختوی وړ. بیا یو انګلیسي صنف هم جوړ کړ په چکمنوی کې. تاسو باور کوئ چې ولسوال د چکمنوی را سره وو، پس له دولسو میاشتو چې زه هغه صنف ته لاړم، هغه صنف پذیرایي ته راووت، په انګلیسي ترانه وویلې. یعنی داسې استعدادونه په پکتیا کې شته کنه، که لږ مونږ همکاري وکړو، کومک وکړو، او د نورو کسانو نه کومک وغواړو، ډېر زر به دوی یعنی پیشرفت وکړي. او دغه شاګردان هم ډېر خوش و ډېر ښه لاسته راوړنه یې لرله. د چکمنو شاګردان، بیا نور شاګردان، همیشه مونږ داسې نه کوو، وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکوو، بیا وخت چې پیسې م ختم شي دغه تمام ټیم مونږ سره داوطلبانه، بیا ټیم د چکمنویو هر شاګرد بیا لس کسه نور شاګرد دولس دولس میاشت انګلیسي درس ورک، چې اوس موږ ډېر کسان لرو چې هلته انګلیسي زده لري.
وروستۍ خبر راته وکړئ، پیغام به د څه شی او بل هیلې د څه شی دي راتلونکي؟
خو د ما پیغام د ټولو خواندو ته، اوس مونږ خو سنه ډېر په لوی دود او خپله په ضعیفي دویو، او ډېر خوشحاله یم چې که زه په ناتوانې دویم ډېرې خوند ځان سره لرم چې هغه پیږم د ما جای نیسي. اوس انشاءالله په لسها و دلته خپل عوض لرم، مطمئن یم چې دوی دغه لار تعقیبوي، او دغسې به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خوندو ته کار وکړي، او نورو خوندو نه هم دا تقاضا لرم چې خپل هدف خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي، ډېره توجه د پکتیا مظلومو ښځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډېر وخت چې تعلیم وکړي، ښځې هغه خپل تمام حقوق خپله لاسته راوړی شي، تعلیم ته یو خاصه توجه وشي د پکتیا خوندو لپاره.
ډېره مننه، خوشحاله شوم چې موږ سره د خبرو ته حاضر
شوم. ډېر تشکر له تاسو نه، ډېره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت بیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ، جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو. لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لزګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو، کله چې هم تاسې د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې ایو لوړه او برج بره کلاره انځوریږي. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنی لري. په پخوانی وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په یوې لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتره کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 50 متره ښودل شوی دی. خاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي:
ځکه موږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه هاخوا ولې روایت داسې دي چې د دغې تاریخي بالاحصار کله چې سکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته رارسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور وه د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بالاحصار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالاحصار جوړښت له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوې چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوي کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمېر نورو بالاحصارونو ترڅنګ د ګردیز د بالاحصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست شکور کامران بیا وایي چې د ګردیز بالاحصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالاحصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د غونډۍ په سر چې کوم لمړنۍ تپه ده دا تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکاری دی 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو دا اطلاعات فرهنګ وزارت ته په کار دی دا یو مسولیت د دې نه خصتنه وکي. اوس دا هر جمعي دا ډیر ویجاړیږي. مثلا د واور لامل الګ الګ را شړیږي تر یو سپکې ویل ویشتې پورې دا خاورې را شړیږي. نو دې لپاره دې تخریب مخنیوي سوی اطلاعات فرهنګ وزارت باید دې ته ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالاحصار لزمه کې څخه شاوخوا 40 متره لوړوالی لري چې په اړه یو شمېر فولکلوري کیسې هم موجود دي. خو دغه بالاحصار د ګردیز ښار په یوې لوړې غونډۍ موقعیت لري. دی وایي دا چې بالاحصار یو په پوځي کلا وه نو د دفاع وزارت اړوند وه، خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب له مخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا وه او په دې باندې ټینګار کوو چې دا بالاحصار لکه څنګه چې د ست فرهنګ اړوند کې به د غوی ته وسپارل شي، خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پر پورې اړوند وه. شاوخوا دوه میاشتې کېږي د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی، خو تر اوسه پورې کومه چاره نه ده کې تر سره شوی. مسولین یې لدا یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري، خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پیوسي یا تر ډیره دې منلوي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړې بودیجه تشخیص کړي او دې ته ځانګړې کړي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پیسوی.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګل تو تخیل وای چې د ګردیز بالا حصار تخریب شوی او د رنګې دولګ وخت سره مخ دی.
د ګردیز تاریخي بالا حصار د خدمات لمخې تر یو نیم زرو کلونو پورې تاریخي خدمات لري. متاسفانه چې د افغانستان په دې ناورین کې یا په دې تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی دی. باندې باندې نه اوسو چار دیوالی روغ ښاری او په منځ کې بالا حصار تخریب ده. څو مده مخکې او حیات له وزارت نه راغلی و چې زه ورسره وم. د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکي سروې وکړله، اما د دې په خاطر چې مکمله سروې وشي او بالا حصار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویلي چې کار ته ضرورت ده چې په دې عرصه کې کار وشي. د بالا حصار دا لوړه قوله چې هلته زیارت هم موجود دی، دا د دې کورو په استقامت باندې شکېدلې ده. تقریبا یو درجې پیدا کړې امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروش کېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نه وي، خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نه شي، موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی ته اعلان کړی چې په دې ساحه کې مه اوسېږئ او د دې بالا حصار د حریم نه ووځئ، ځکه هره دقیقه امکان لري چې د بالا حصار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسېږي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خواشینه کېږي کله چې د بالا حصار دا ډول وضعیت ګوري. د زیاتوي کوم کسان چې دلته دغه بالا حصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
مونږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړد. مونږ وزارت په جریان کې اچولای د اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولای ده. اړوند کوم موسسات چې کوم دي په اصطلاح یې نسکو، هغه موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه هم په جریان کې اچولي دي چې دا ستونزه مونږ لرو. د بالا حصار ویجاړ د تاسو موږ سره همکاري وکړي، خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعدې کړې دي خو وعدې ځای نه ده نیولی، همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړه وانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده. کوم امکانات چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولي دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي، نو له دې وجه متاسفانه ده بالا حصار همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالا حصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالا حصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالا حصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي د دې ترمیم هم اساسي نشي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي. د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د مواد د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالا حصار دوی ته نه دی سپارل شوی او کچیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي
مونږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت مونږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت مونږ ته دا بالا حصار نه سپاري. اوس مونږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، مونږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسو تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطعه چاول شوی ده. هلته اوس د هماهنګۍ قومندانۍ مونږ ته نه راسپاري، هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دینه خار ته خطر ده، د دینه ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر ده، تاسو نه شئ کولای چې دا وساتئ. که دوی اوس په قطعی منتظره چولې ده، په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې دوی مونږ ته یو 15 نفری کسان راکی او هلته په دې کې ولویږي تر څو د دینه ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د خار منځ ته خلک راورسیږي نو بیا ته څنګه د خار نه دفاع کولای شي؟ مخکې د دینه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو په اړه راته وایي،
د کورونو مشکل شته. د کورونو مشکل ځکه شته چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو د قطعی منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي چې ورته د کورونو ته اجازه مه ورکوي، خو سر د دینم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه قوه یم، ولې مکتوب لیکلی شم؟ عسکر نه لرم چې ورشم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیت قومندانې سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي. دوی باید مخنیوي وکړي او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي. په بار بار چې تاسو په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبادتو ساتنه باید تاسو وکړي. دا کار موږ تر سره کړی دی او دغه مرزمن په واسطه
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړیدو لږ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بلایحصار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپږ نوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا پروژه نیولې ده، او موږ او تاسې باید د دې لپاره هلې ځلې وکړو تر څو په راروانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې د بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بلایحصار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافی نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردیز سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالاحصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یوازې پوځي کلاوې وې.
ساعت 11